السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبري ساعت کې به د سولې علي شورا هغه څرګندونه ووري چې د سولې خبرو ته د طالبانو د راتلو لپاره خوشبيني شولې ده. د طالبانو د علي شورا بیا وایي چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د طالبانو ترمنځ پر اختلافات اغیز ونه کړي. په اچین کې له خلکو سره د داعش د ناوړه چلند په اړه یو تفصیلي راپور هم اوریدلی سي. السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری سات زه فریبا ظاهر وړاندې کوم. د دې خبرونې تخنیکی همکار طاهر روشن را سره دی. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب درته معرفي کو، د معمول سره سم خبرونه لرو. د افغانستان خبرونه به وروسته راسي. لومړی د ملالۍ بشیر څخه پوښتنه کوو چې د نړۍ په خبرونو کې څه مهم ټکي راغلي دي ملالۍ جانې؟
مننه فریبا جانې. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ بوارو چې د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند لومړی مرستیال مشر سید عمر حسینی په پلازمینه دوشنبه کې نیول سوی دی. همداراز په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخواني دفاع وزیر مرستیال ته د وفادارو وسلوالو ترمنځ نښتې سوی دي.
مننه د خبرونه به وروسته راسي. خو لومړی به ورسو ناجیه سپید چې د کابل سټوډیو څخه د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو په قانون کې پر لفظي تعدیلات د شفافو انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د بې ثباتۍ لامل ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. او د اروزګان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت څلور ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په قانون کې پر لفظي تعدیلات به د شفافو او عادلانه انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د بې ثباتۍ لامل شي. د دې کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات په روان وضعیت کې به ګټور نه وي.
په انتخاباتي قوانینو کې پر لپسې تعدیلات او هغه هم د هیواد په ناوړه شرایطو کې ګټور نه دي، او دا کار د شفافو انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د ستونزو لامل ګرځي.
نوموړي وویل چې په نړۍ کې له اساسي قانون وروسته د انتخاباتو قانون ګټور قانون شمیرل کیږي، او په دې قانون کې تعدیلات باید له قانوني لارو څخه ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د الکترونیکي تذکیرو ویشل ضروري دي. نوموړي وویل هر څومره چې ژر امکان لري باید د الکترونیکي تذکیرو ویشل پیل شي، خو اجرایه ریاست له دې وړاندې ویلي چې د الکترونیکي تذکیرو لپاره ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت څلور ولسوالۍ د مهال د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي او جګړې پکې دوام لري. د دې ولایت د امنیت امیر رحیم الله خان دا جګړې تاییدوي، خو وایي چې په اکثرو سیمو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولي. له بلې خوا ځایي مشران وایي چې ډېری سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې، او په یو شمېر سیمو کې پولیسو خپلې امنیتي پوسې طالبانو ته پرېښي دي. خاص اروزګان، چنارتو، سراب او شهید حساس هغه ولسوالۍ دي چې دا مهال یو شمېر سیمې د طالبانو ولکې ته لوېدلې دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کونړ ولایت کې یو کس له انتحاري واسکټ سره نیول شوی. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دا شخص د ملي امنیت ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې نیول شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا شخص غوښتل چې د انفجاري توکو ډک واسکټ د کونړ له مرورې ولسوالۍ د ولایت مرکز ته انتقال کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند لومړی مرستیال مشر سید عمر حسینی په پلازمینه دوشنبه کې نیول سوی دی. د دې ګوند یو بل مرستیال مشر محمد علي حیت ازادي راډیو ته وویل چې حسینی نن د پلازمینه دوشنبه په نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول سو چې غوښتل یې الماتې ته سفر وکړي. په دې اړه چې ولې د حسینی مخه نیول سوې هیڅ وجوهات نه دي ورکول سوي. اسلامي نهضت ګوند تاجکستان په کورنۍ جګړه کې له 1992 کال څخه تر 1992 کال پورې مهم رول ولوباوه او د همدې جګړې له کبله زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر 1 میلیون زیات کسان له خپلو کورو پرېښودو څخه اړ شول. په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخواني دفاع وزیر مرستیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتې سوي. دوشنبه د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وزیر په دغه هیواد کې په وروستیو حملو کې په لاس درلودو تورنوي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې په ځانګړو عملیاتو کې برخه لرونکي یوې سرچینې ویلي چې د امنیتي ځواکونو لخوا نن په وژل سویو سخت دریځو کې د دفاع وزیر پخوانی مرستیال عبدالرحیم نظرزاده هم شامل وو. دغه معلومات په رسمي توګه نه دي تایید سوي. د راپور له مخې د ځانګړو ځواکونو الفا په نامه واحد یو قومندان ډګروال رستم اماکیف د تاجکستان د پلازمینې په ختیځ کې په رامت غرونو کې د جګړې پر مهال ووژل سو. د ځانګړو ځواکونو یو بل جنګیالی هغه وخت ووژل سو چې پرون ناوخته جګړه پیل سوه. د کورنۍ چارو وزارت دوه سرتیری هم د راپور له مخې ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو تاجکي څانګه د تاجک چارواکو له خولې وایي چې عبدالحلیم نظرزاده ته وفادار 40 جنګیالي د عملیاتو پر مهال وژل سوي او شاوخوا 40 کسان نیول سوي دي. تاجک چارواکو نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په 4مه پلازمینې دوشنبې ته نږدې د وسلو پر زیرمې او د پولیسو پر یوه حوزه په حمله کې په لاس درلودو تورن کړ. په دغو حملو کې د 9 پولیسو افسرانو په ګډون او 12 مشکوکو سخت دریځو په ګډون 26 کسان ووژل سول. واشنگتن روسیه ته خبرداری ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا له هغه وروسته چې کرملن د نوي هڅو لړۍ پیل کړه تر څو له جګړې سره مخامخ د سوریې ولسمشر د پخوا په څیر بیرته خپل عادي قدرت ولري. په همدې حال کې د روسیې خبري اژانس د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره یوه مرکه خپره کړې چې پکښې اسد پر لویدیځ او د سوریې د یاغیانو پر ډلو ږغ کړی چې داعش ته د ماتې ورکولو په مقصد باید یو ځای ورسره کار وکړي. ملګرو ملتونو ته د روسیې استازي ویتالي چورکین له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي د اسد حکومت ړنګ سي. په عراق کې له 13 برمته سویو کارګرانو څخه دوه په بصره ښار کې خوشې سوي دي. دغه 13 کارګران د روانې میاشتې په سر کې د وسلوالو کسانو لخوا برمته سوي وو. د بصرې د پولیسو د ویان په وینا دې کسانو د ښار په لویدیځه سیمه کې خپل ځانونه تیرېدونکې ګزمې ته ورپېژندلي وو. ویل کېږي د دواړو روغتیایي حالت سم دي. دا کسان د سپتمبر په 2مه نیټه د شیګانو په اکثریت سیمه صدر کې د رغونې له یوه ځایه تښتول سوي وو. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټه 14، اسمان ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 14، اسمان ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 22، اسمان ځای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 22، اسمان ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 1، اسمان ځای وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14، اسمان ځای وریځ.
تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت او خبرونه مو واوریدل. په دې یو ساعت کې دغه مطلب لرو. د افغانستان د سولې علي شوراوی له ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر د کورنۍ بیعت په دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي.
موږ غواړو چې هغوی مخ وګرځي او جرأت وکړي، شجاعت وکړي، د دیانت په لار باندې، د صلح په لار باندې سفر پیل کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د علي شوراویان وایي چې دغه بیعت به د شورا دریځ بدل نه کړي او د طالبانو ترمنځ اختلافات لا هم پر خپل ځای دي.
نو دا اختلاف د چا په وتګ یا پر راتګ باندې نه، د بین نه دي تر هغو چې د علماو آخري فیصله نه شوې.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیتونه او د خلکو سره ناوړه چلند هغه څه دي چې په یوه ځانګړې رپورټ کې کتنه ورته سوې. د یوې مور ږغ چې زوی یې د دې د سترګو په وړاندې وژل سوی دی.
مینه ادم عمر کې رانه ونیو او رانه بیوتلو او لال یې کړ او باندې خارې مې په بل بچی تیرې کړې.
دا او نور مطالب هم لرو د ازادي راډیو سره پاتې. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اووه بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري او نشرات لري. راځو د خپرونې لومړني مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي هیله من دي چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي. د دې شورا لوړپوړي غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په حل کوم اعتراض نه لري، خو هیله درلوده چې طالبان نور باید د سولې خبرو ته حاضر سي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان تر سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو لاندې دی او دې ته مجبور دی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات حل او د سولې خبرو ته چمتو کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
که څه هم معلومه نه ده چې د ملا عمر د کورنۍ له بیعت سره به د طالبانو نوی رهبری له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي او کنه، خو د سولې عالي شورا یو شمېر غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د سولې دویم پړاو خبرې پیل کړي. د سولې عالي شورا یو لوړ پوړی غړي قاضي محمد امین وقاد وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر حل اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې وکړه چې دا ډله باید نوره جګړه بس او د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلي وقاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دي او ملا اختر محمد منصور باید د پخوا په څیر د سولې خبرو ته مخه کړي.
موږ غواړو چې هغوی مخ وګرځي او جرأت وکړي، شجاعت وکړي، د دیانت په لاره باندې د صلح په لاره باندې سفر پیل کړي. دلته به ډېر قدر وشي، ډېر استقبال به وشي. نو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې د ملا اختر محمد په غیر رسمي مشرتوب کې د سولې پروسې په یو شکل د اشکالو تعقیبېدلې، رسمي مسؤلیت کې هم دا پروسې باید تقویت پیدا کړي او دې ته دوی مخه کړي. موږ وایو که جنګ نه بدوي خو د سولې لاره مه بندوي، راځئ چې د سولې خبرې جاري وساتو.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې طالبانو په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او رور ملا عبدالمنان اخوند د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت کړی دی. د طالبانو په خبر پاڼه کې د ملا عمر د ورور او زوی له قوله ویل شوی چې د بیعت د ځنډ لامل یو ښه مصلحت و چې د خیر نیت پکې نغښتی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر لپسې راپورونه خپاره شول او ان دا چې له طالبانو جلا شوي قومندان ملا منصور دادالله د طالبانو نوی رهبر آی ایس آی ته په همکارۍ تورن کړ. بل لور ته د ملا عبدالمنان نیازی په نوم د طالبانو یو بل پخوانی چارواکی ویلي چې د ملا اختر محمد منصور مشري ورته د منلو نه ده. دا چې ولې د ملا عمر کورنۍ له اوږده ځنډ وروسته د طالبانو نوی مشر ته بیعت وکړ، په دې اړه ځینې پوښتنې راولاړې شوې دي. د سیاسي چارو څېړونکی حاجي سید داود وایي پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې دی او دې ته مجبور شوی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم او د سولې خبرو ته یې کینوي.
په دې ورځو کې لکه څنګه چې په رسنیو کې موږ ګورو د امریکې، چین، جرمني هیوادونه پاکستان سره ډېر زیات تګ راتګ کوي او د پاکستان غواړي چې هر څومره زر طالبان باید د افغانستان دولت سره مذاکرات تکینی. په دې اړوند لکه څنګه چې امریکایانو په دې ورځو کې ډېر زیات په دې مسله کار کړی دی او تګ راتګونه دي، نو دا ښکاره کوي چې پاکستان هم د دې لیواله و طالبانو کې یو واحد زعامت رامنځته کړي.
د ملا عمر د مړینې له خبر څخه مخکې افغان حکومت او طالبانو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری کې د سولې مخامخ رسمي خبرې وکړې او دې خبرو افغان ولس د سولې راتلونکې ته هیله مند کړ. خو د سولې په بهیر کې د پاکستان نه همکاري بلاخره ولسمشر اشرف غنی په غوسه کړ او وی ویل چې نور به افغان حکومت د سولې ابتکار په خپل لاس کې اخلي او له پاکستانه به د منځګړیتوب غوښتنه نه کوي. سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د پاکستان له همکاري پرته د سولې خبرې امکان نه لري او حکومت ته پکار ده چې بیرته له پاکستان سره د باور فضا پر رامنځته کولو اړیکې ښې کړي.
دوستانو د سولې د عالي شورا خوشبینۍ مو واورېدلې. که چیرې تاسو هم د دغې شورا څرګندونو سره موافق یاست او فکر کوئ چې د طالبانو دغه اقدام به د سولې خبرو ته د هغوی وهڅوي او وکولی سي چې هغوی د خبرو میز ته راولي، او یا که بل هر نظر لرئ نو کولی سي زموږ سره یې شریک کړئ. زموږ ټلیفون ته زنګ وهي، همدا اوس ټلیفون قلم درسره واخلي او د ژوندۍ خپرونې د ټلیفون شمېره د سره ولیکي 0909 203 1540 او یا هم 0909 202 1555 تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دي تاسو کولی شئ موږ ته زنګ وی خو مخکې تر هغه به بیا هم په همدې موضوع په ارتباط یوې بلې مرکې ته راسو لکه څنګه چې تاسو د سولې دالی شورا څرګندونې واورېدلې چې د سولې خبرو په برخه کې پرمختګ ته خوشبیني ښودلې د بل خوا د طالبانو استازی وایي چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت په د طالبانو د عالی شورا دریز بدل نکړي او دوی وایي چې د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافاتو په اړه به پخپله د طالبانو عالی شورا پریکړه کوي. په دې اړه زموږ همکاري فرشتې نګا د ملا عبدالمنان نیازي سره چې ځان د طالبانو د عالی شورا ویان بولي مرکه کړې ده او په سر کې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ د بیعت د اغیز په اړه پوښتلی دی.
افغانستان امارات عالی شورا چې د منصور د ټاکنې مخالفت کړی دی هغه د دوی د کورنۍ د مشورې د مخه دا دایر شوې تشکیل شوې ده او اوس هم په خپل ځای ده. د دې شورا او تسلیم ټول د علماو په اختیار کې ده. علماو ته اختیار ورکړل شوی دی او په دې کې علما څو ورځې ته لګیا دي. نو دا اختلاف دا د چا په تګ یا په راتګ باندې نه د بین نه دي تر هغه چې د علماو اخري فیصله نه شي.
تاسو ماته ویل شئ چې تاسو په شورا کې اوس څوک څوک شامل دي؟
زموږ په شورا کې مشهور خلک چې د امارت اسلامي افغانستان هغه کلیدي خلک دي. په هغو کې ملا محمد حسن رحماني دی چې د کندهار والي و، ملا محمد رسول اخوند دی چې د نیمروز والي و، ملا عبدالرزاق اخوند دی چې د وزارت داخلي او د ایران والي و، د شمال د ټول شمال د نظامي مسؤول و، او په دې کې کریم اخوند زاکر دی چې د شمال د قطاعاتو مسؤول و، ملا عبدالروف اخوند دی د خوست والي و، ملا احمد جان اخوندزاده د غزابل والي و، نازداری اخوند د هلمند والی وو. په دې کې تقریبا پر سګونو نور کمانډانان، نظامی کمانډانان په دې نظام په دې شورا کې موجود دي. نو د دې شورا اختلاف په دې باندې سوی دی چې دا کوم تاکنه چې د منصور صاحب د خواسته ویده دغه پتو دغه خلکو ته چې نور سره په دې امارت او شورا کې موجود دي دا اندول نه دي. دا خلک تقریبا تر ډېر مستحق دي په دې کې چې د انساني امارت زحمت پیدا غوښتي. نو په دې خاطر دا اختلاف وو. دا اختلاف چې دی اوس فعلاً په ځای دی، اختیار علما ورته ورکړی دی، علما په کار لګیا دي.
ستاسو شورا مخکې دا غوښتنه کول چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د دې د پلار په ځای د ملا عمر په ځای تاکنه وشي. اوس خو ملا یعقوب په خپله د ملا منصور بیعت کړی ده، نو اوس تاسو څه فکر کوئ چې اوس د طالبانو مشري دپاره څوک باید وټاکل شي؟
د دې راتلونکي د تعین او د دې سرنوشت معلومولو دپاره هم اختیار بیا علماو ته سپارل کېږي. دا علما تر موږ ډېر خواخوږي د دې نظام مسلي د اسلامي امارات سره. هغه نه غواړي چې طالبان نظام خراب، نو هغه به خامخا دا تصمیم نیسي چې مثال پر چا باندې افغانستان په چا راټولېدلی شي. او علما د افغانستان د ټولو علماو خبره پر چا باندې ډېره موثره ده او څوک خبره مني دا څوک علما انتخابي او هغه به د دې زحمت په سر باندې راولي.
د ملا یعقوب د ملا عمر زوی د منصور د بیعت نه د دې دلیل د دې وجه څه کېدای شي؟ دوی اول اختلاف وکړل او بیا اوس بیعت کړی ده؟
نه، سر خپل موجود دی. دوی در پرون نه پوهېده خبرې کولې چې د منصور د دغه لیاقت رسه چې په دا کار دی. د دوی د خولې موږ د لیلا دوی د خولې څه مدا باندې ودل چې په دوه نیم کال کې زموږ سره داسې کړي هغه نه ده پر ځای کړی. نو په دې خاطر باندې دا سړی د دغه وړ نه دی. دا د لیل د دوی سره دی. دوی دوه نیم کال نورم د سره ژوند وګزاره کړی ده په امیر المؤمنین د مرګ وروسته. نو دوی خپل سره د لیل موجود شته د سمجه تقریبا مسکه مخالفت کولی اوس ورغلی دي.
د مولا عبدالمنان نیازی و چې ځند طالبانو د علي شورا ویان معرفي کوي دی وای مولا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ د غړو بیعت به د دغه شورا دریز بدل نه کړي او د طالبانو ترمنځ رامنځته شوی اختلافات د پوینات رسام لپاره خپل ځای دی. دوستانو لکه چې مخکې مې تاسو ته ویل چې تاسو هم نظر لري نو کولی سي په دې اړه زموږ سره شریک شئ. فکر کوم همدا اوس هم یا اوریدونکی د ټلیفون پر کرښه دی. که محترمه که تاسو زموږ غږ اورئ نو لطفا ځان معرفي کړئ او وایئ چې ستاسو نظر په دې اړه څه دی.
بلې خور، تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمند اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
وعلیکم
السلام. بریال څرکې له پکتیکا نه سره
مریم. مهرباني وکړئ وروره که په لاندې راتوئ لکه چې تاسو راپور نو اوریدل چې د ملا عمر د کورنۍ غړو ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی دی، نو د سولې عالی شورا دې ته خوشبینی شولې ده چې دا کولی شي د سولې خبرو په برخه کې مرسته وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ واقعا دغه خوشبینی پر ځای ده؟
بالکل، که چیرې موږ طالبان ورونه متحد سي، اتفاق سي، او نور دغه د پردیو له غېږو نه ځانونه رالرې کړي، او سولې شورا دا هم د امیدوارۍ په ځای ده که چیرې دوی سره اتفاق سي او مشر ته غاړه کېږدي، نو زه په دې د افغانستان موجوده حکومت به هم لڅوک وي په افغانستان کښې به دغه دربدرۍ د افغانستان د خلکو د میندو د کونډو د یتیمانو دغه اهونه او فریادونه دا به هم خدای تعالی سره ختم کړي. زه په دې امید یم چې طالبان به یو مشر ولري او د سولې د عالي شورا لپاره به غاړه کېږدي او د هغه د موجود سره به
بله. ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی هم د ټېلیفون پر کرښه دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر وایست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. مننه وروره، تاسو خپل نظر لڅونه؟ بله بله،
افغانستان عالي شورا چې دی ډېر کوښښ زیار نه ماسي دوی هېڅ ژه نه ده ورکړې، مطلق دوی مطلق ډېر څه بشپړ خوردار وه چې هېڅ ګټه د دې لپاره نه لري، والا مطلق په دې کښې پاتې راغلي دي، هېڅ ضرورت دې نه شته چې ور یې خوشبیني شي یا خپل نظر وکړي، هېڅ خبر دې چې دې مطلق سرکې نظر وګرځي.
بله مننه وروره، د ستاسو نظر و. او اوس هم بل اورېدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ. بله، د ازادي راډیو د خبري ساعت خپرونه ده، مهرباني. بله، ډېر زیاته مننه. بیا هم یو بل اورېدونکی هم لرو. بله، مهرباني وکړئ خپل نوم وایست، کوم ځای مو زنګ وهلی. بله، او خپل نظر راته وایست د سولې عالي شورا د دې څرګندونو په اړه.
زه عبدالباقي د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما نظر په دې کښې دا دی چې په دې لاره کښې ډېر شهیدان شوي دي، ډېر خلک سره خوښ شوي دي، وایم د دې امکان وي دا سوله روغه به وشي، او زه یې خپله نه کېدونکی بولم. وجه یې دا ده چې مشکلات تکلیفات ما به یې کښې پېښ شوي دي.
بله، ډېره زیاته مننه وروره. دوستانو، د یو شمېر اورېدونکو نظرونه مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د هغه څرګندونو په اړه یې وکړه چې وایي ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ غړو د بیعت وروسته داسې هیلې سته چې کېدای سي طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي او خپل اختلافات پرېږدي او راسي د افغان حکومت سره سوله وکړي. د مسلې په اړه د خپرونې په لړ کې د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونې په لړ کې نور تفصیل او جزئیات هم اورېدلی سي. اوس هم د خپرونې ادامه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دوستانو، که د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم واوري او زموږ مطالب ولولئ او له خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. پر همدې مسایلو، امنیتي مسایلو باندې تم کېږو. مخکې د سولې عالي شورا خوشبیني وښودل چې کېدای سي طالبان د سولې میز ته راسي، بلخوا د افغانستان د بېلابېلو سیمو څخه د ناامنیو راپورونه هم لرو. یو له دغو ولایتونو څخه روزګان دی. د روزګان څلور ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي او درنې جګړې دوام پکښې لري. ځایي ولسي مشران وایي چې ډېری سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې دي او په یو شمېر سیمو کې پولیسو خپلې امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښې دي. د روزګان امنیتي چارواکي بیا وایي چې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي او هغوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه رپورټ لري.
روزګان چې د تیرې سمدی رئیس د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سره مخ دی، دا مهال په څلورو ولسوالیو کې درنې جګړې روانې دي. خاص روزګان چې نارتو سراب او شهید اساس هغه ولسوالی دي چې دا مهال یو شمیر سیمې د طالبانو ولکې ته لوېدلې. د روزګان قومي مخور وایي چې په خاص روزګان او سراب ولسوالیو کې پولیس د وسلو او مهماتو د کموالي له امله شاتګ ته اړ شوي او امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښي. د روزګان د ولایتي شورا پخوانی مشر امان الله هوتکی او د دې شورا پخوانی مرستیال جان محمد پوپل مرکزی او ولایتي اداره تورنوي چې امنیت ته توجه نه کوي او نه هم د جګړو په سیمو کې بندو خلکو ته امر ستر سوالای سي.
دغه پوسټ د لوږې او د څنګه سره په راتلې چې یعنی مکه مرکزی او ادارې د ولایت کمانډان د امنیت والي صاحب د اردو کمانډان د لوا د خلکو دغه کمالات نه څه کولای، نه مرمۍ را سوالای سي، نه وبا نه ډوډۍ. هغه راشاته چې تقریبا د خاص ورګان ولسوالي کې د مشرۍ په حالت کې ده، هغه ډېره بنده پاته ده. هغه ته بېخي تقریبا په دوه کیلومترۍ کې ناستې دي، په یوه کیلومترۍ کې دغه طالبان ورته ناستې شاوخوا پرې ګرځېدلې دي. او د چنار ټول ولسوالۍ خپله هم لارې بندې شولې ده، ترینکوټ سره یې لاره کته ده، منځکې ټوله ده طالبانو په لاس کې شوتلې.
دغه قومي مخور وایي چې په یادو ولسوالۍ کې طالبانو خلکو ته د هغوی سره د ځای کېدو وړاندیز کړی او که خبره ونه مني په مرګ یې ګواښلې دي. دوی مرکزی اداره متوجه کوي چې د روانو نامنوی مخنیوي وسی. ځای چارواکي بیا روان امنیتي حالت د دولت په ولکه کې بولی او دا ډول امنیتي تهدیدونه عادي خبره بولی. د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان وایي چې په ډیرو سیمو کې وسلوالو جنګیالوی ته درنه مرګ ژوبل اوښتي. د نوموړي په خبره چې د ترینکوټ او چنار ټول وسوالۍ ترمنځ غزیدلې لارې خلاصه کړې او د امنیتي ځواکونو امنیتي پوستې زیاتې کړې دي. د روزګان او هلمند جګړې د تیرې یوې میاشتې راهیسې دوام لري. د روزګان قومي مشران وایي کله چې په هلمند کې پر طالبانو زور راسي نو روزګان ته مخه کوي.
دوستانو د روزګان څخه ورزو هلمند ته داسې راپورونه هم خبر شوي چې وایي وسلوال هڅه کوي د کجکي ولسوالۍ ونیسي او د برېښنا د تولید بند ویجاړ کړي. دغه راز ویل کېږي چې د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې درنې جګړې روانې دي. صالح محمد صالح د یوې مرکې په پیل کې د هلمند والي لویان عمر ځواک څخه په سیمه کې د وروستي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
درې ورځې وړاندې وسلوالو مخالفین هلته خپل بریدونه کړي دي. تر دې دمه پورې تېره ماښام هلته بریدونه روان وو، خو خاص قطاع هلته رسېدلی دي، ساحې تر کنټرول لاندې نیولې دي. فعلا هم په هغه ځای کې کوم خاص قطاع تللی دي، هغو وضعیت نورماله کړی دی. هغه ساحو کې چې ډېر شدید جنګ و هغه ساحې تر کنټرول لاندې فعلا نیول شوي.
ځواک ته د ولایتي شورا ځینو وکیلانو خبرداری ورکړی چې دغه ولسوالي هم د سقوط په حال کې ده او وسلوال توربینونو یا بند ته نږدې سوي دي. تاسو څه وایاست دغو شکایتونو په ځواب کې؟
تر دې دمه خو وسلوال مخالفین په هغه ځایونو باندې چې حملې کړې وي، موږ د منو چې هلته حملې شوي وي، جنګ شوی و، جنګ شدید جنګ شوی و، خو بیا هم افغان ځواکونه په هغه ځای کې چې میشت دي، په هغه ځایونو کې دي، فعلا هم په هغه ځایونو کې دي. نور قطعات هم د دې لپاره چې باید ساحې تر پوښښ لاندې ونیول شي تر څو وسلوال مخالفین ډنډ ته او یا هم نورو ساحو ته تاوان پېښ نه کړي. په همدې اکله باندې خاص قطعات هم رسېدلي دي او اوس دم ګړی هغه ساحو کې چې دوی جنګ کوي یا حملې پې کړې وي، په هغو ځایونو کې فعلا قوت پروت دی او پوره کافی قوت هلته شته چې خپل مخنیوی کوي او همداشان تر څنګ یې خاص قطعات هم هغه ساحې ته رسېدلي.
په ځینو نتایج څو راپورونو کې ویل شوي دي چې په دغو عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو ځینې هوایي بمباري هم کړي دي. تاسو دا راپورونه تاییدوئ؟
بمباري شوي دي، تر دې دمه په دې اکله باندې چې بهرنیو ځواکونو کړي که نه، موږ دقیق معلومات په هغه کې نه لرو په لاس کې. خو بمباري شوې ده د افغان هوایي ځواکونو لخوا څخه په هغه ځای کې بمباري شوې ده. تېره ورځ هم شوې ده، وړمشقام شوې ده، پاگه داینو که چه وسلوال مخالفینو بریدونه کریو پاگه دایبنده بمباره شوید.
اول ده نوزاد ولسوالی ده سقوط خبر ورکه ولسو بیاده مساکله ولسوالی مثلا مخی تراغله کل افغان قواه وای چه دوی داغه ولسوالی نیولی ده و کل وای چه ولسوالی مدللاس و تلی ده سه فکر که وای چه ده هلمند شمالی ولسوالی تا ولی ده جنگونو مخی کرده ده ولی وسلوال پکش زیاد سیوی ده تحرکات داغه مسائل پر ده و شمالی ولسوالی که زیاد سیوی
معلومه نه چه وسلوال مخالفین کل نکل خپل تهاجمی بریدونه پر دین ساحو که جاری ساتی چه اغا هم تاسو ته ښه معلومه وي چې هغه ساحې دي چې هغه باید چې دوی خپله کولی شي چې بیرته د ساحې څخه په عاجله توګه ووځي او سبزیمه د سرسبزه منطقې دي نو د دې نه معلومه ده چې په هغه ځای کې دوی خپله بریدونه په یو ځای کې وو چې بیرته له هغه ځای څخه په تېښته بریدل کېږي. نو هغه ساحې چې اوس هم په هغه کې وسلوال مخالفین بریدونه کوي هغه ساحې تاسو ته معلومه ده شمالي هلمند دغه سرسبزه منطقې دي.
د هلمند والي ویان عمر زواکو او سم دوی بجې او دیش دقیقې دی ملالی بشیر په سټوډیو کې ده او د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په قانون کې پر لپسې تعدیلات په د شفافو او عادلانه انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د بې ثباتۍ لامل سي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت څلور ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي او جګړه په دوام کې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کونړ ولایت کې یو کس له انتحاري واسکټ سره یو ځای نیول سوی دی. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې طالبانو له دوو کسانو څخه سرونه غوڅ کړي دي. په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخواني دفاع وزیر مرستیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتې سوي دي. هغه پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له سربیا څخه لویدیځ اروپایي هیوادونو ته ننوځي له هغه وروسته چې هنګري یې پر مخ خپل سرحدونه وتړل اوس د کروشیا خواته روان سول. واشنګټن روسیې ته خبرداری ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت څخه تریز ډلې سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. امریکا وایي چې د سوریې ولسمشر د داعش پر وړاندې په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې ولسمشر یوه روسي تلویزیون ته ویلي چې د هیواد پوځ یې د داعش پر وړاندې یوازینی قدرت دی.
اوس هم د سپورت ډګر مهم خبرونه له سید کمال شارف څخه اورو.
ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی شاپور زدران په انګلستان کې د مالیات لرونکو او اړو کسانو سره د مرستې په هدف په لیدونکو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلومات له مخې شاپور زدران په دوه سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د غوره لوبغاړي په توګه ګډون کوي. ټاکل سوی دغه سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 18مه په انګلستان کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړۍ د کرکټ د غوره لوبغاړو په قطار کې د شاپور زدران لوبېدل د افغانستان د کرکټ لپاره یو ویاړ باله. د افغانستان د فوټبال د شپاړس کلونو ټیم لوبغاړي په آسیایي سیالۍ کې د ګډون لپاره کویت ته ولاړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ټیم په اف ګروپ کې د کویت، سوریه او سریلانکا له ټیمونو سره سیالي کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دغو مسابقو کې څلور جش آسیایي هیوادونه په یوولسو ګروپونو کې ګډون کوي چې د افغانستان ټیم په لومړۍ مسابقه کې له کویت او په دوهمه سیالۍ کې د سوریه ټیم سره مخامخ کیږي. وروستي راپورونه وایي چې سریلانکا په دغو سیالیو کې ګډون څخه انحراف کړي او افغانستان به په ګروپي پړاو کې یوازې دوه سیالۍ ترسره کړي. او د مانچستر یونایټیډ فوټبال ټیم دفاعي لوبغاړی لیوکشا د پی ایس وی ټیم سره د لوی پرمحل ټپې سو. د بی بی سی نړیوال ټلویزیون د راپور لمخې په دغه پیښه کې د هغه دواړې پښې ماتې سوي دي. بی بی سی زیاتوي چې دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې لیوکشا او د بی ایس وی ټیم دفاعي لوبغاړی هکټر مورینو د توپ د ترلاسه کولو لپاره منډې وکړې. لیوکشا تر لس دقیقو وروسته له میدان وایستل سو. هغه تر پیښه درې ساعته وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هغه درملنه پیل سوي او تر وختي وروسته به بیرته لوبو ته وګرځي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دوستانو د دې خبري ساعت په دوهمه نیمایي کې دغه مطالب اوریدلای سي. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي.
د الکترونیکی تذکرو ویش د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ضروري امر دی. باید دا پروسه څومره چې ژر کېدای سي پیل سي.
په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوری ګڼي او وایي چې د حکومت ته پام وړ کارونه نه دي کړي.
یکی از خواسته های ما عمیق است که ما و شما جمع شدیم که
دا چې موږ راټول سوي یو سوال مو دادی چې عبدالعبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی سیاسي پروګرامونه درلودل، هغه څه سوه؟
د ازادي راډیو د خبرونو څخه مو د فرهنګي راډیو مجلې د یادښتونو یوه برخه درته بیله کړې چې د ارواشاد جانقال کوزي لخوا وړاندې کېده. بیلګه یې دا ده.
قدرمنو اوریدونکو، د انسانانو د خلقت له لومړنیو وختونو او بیا د هابل او قابل په زمانه کې د انسانانو په زړونو او فکرونو کې حسادت او دښمنۍ را ژوندۍ شوي او ځان غوښتنې او حرص تل د انسان وجدان او ضمیر لاندې کړی او ټولنې ته یې ستر مصیبتونه رامنځته کړي دي.
په همدې نیمایي کې به یې واورئ. دغه ورځ به د نوموړي د مړینې له کبله ستاسو دوستانو د ډاډګیرنې پیغامونه هم در واورو. که وخت نور مطالبه هم سته، له ازادي راډیو سره پاتې شئ. سمه راغله ازادي راډیو اوري. دوستانو، لکه چې مخکې مو ژمنه وکړه، د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د اوسیدونکو د وضعیت په اړه یو ځانګړی رپورټ درته لرو. په دې وروستیو کې د دغې ولسوالۍ څخه د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې رپورټونه خپره سوي دي، د دې لپاره چې د دې سیمو اصلي وضعیت څنګه دی او پر خلکو کم ظلمونه سوي دي. زموږ خبریال شاه محمود شینواری دغې ولسوالۍ ته ورغلی او له خلکو سره یې د نږدو کتلی دی.
بنا ادم عمر کې رانه ونیو او رانه بیتلو او لالې که او بندې که خوارې مې په بل بچې تېرې کړې.
دغه ژړه او له درده ډک فریاد د هغو عمر خوړلو دی چې د داعش وسلوالې ډلې د دوی پر وړاندې ورته د بچیانو سرونه غوڅ کړل، کورونه یې ورته وسوځول او اوس ډک زړه په کنډوالو کې شپه ورځ خپل غم له ځانه سره ژاړي. نه یوازې دا سپین سرې مور او سپین ګیری پلار د خپلو بچو پر غم ژاړي، په دې ولسوالۍ کې په لسګونو نورې کورنۍ هم شته چې بچي د پلار او مېرمنې د خاوند غم ژړوي. د دې ولسوالۍ د خلکو په غوښتنه د دوشنبې په ورځ اچین ولسوالۍ ته لاړو او د ولسوالۍ په انګړ کې د دغو ځینو کورنیو دردېدلي کسان راټول شوي وو. د دوی په څیرو کې د ظلم او وحشت کیسې له ورایه ښکارېدې. یو سپینګیری بابا چې لکړه په لاس د خلکو په منځ کې ولاړ دی، د عایشیانو د ده په مخ کې ورته د زوی سر غوڅ کړی. دی نه پوهېږي چې څنګه خپل درد راسره شریک کړي، ځکه هغه دومره ځورېدلی چې د خبرو پر ځای بس یوازې ژړا کوي. دې سیمې ته هغه دوه کوچني ماشومان هم راغلي وو چې پلرونه یې د داعش لخوا په بمونو الوزول شوي. دغه ماشومان په سرو سترګو وایي هغه ویډیو مو ولیده چې زما او د ده پلار داعشیان له سر څخه نیسي او پر بمونو کینوي. دوی وایي دا خلک موږ ټول پیژندل عام او بېګنا خلک وو. داعش ولې دومره ظلمونه کوي؟
نم پلار کام کې پاتېدل او نور زمارات کې ونیچ کې وو او بس هم دا بېګنا یې ووژله. دا ولسوال چې راغی زموږ پوښتنه یې وکړه، د موږ یې روغوښتو.
اچین ولسوالۍ ته دا سفر دومره دردونکی و چې هر قدم وړاندې تلو خلکو به د داعش د ظلم یوه نوې کیسه رامخته کړه. په همدې سیمه کې یوې کلا ته لاړو چېرته چې د داعش د ظلم نه راکړه شوې کورنۍ د خیمو لاندې ژوند کوي. دې کلا ته د ورننوتلو سره سم یو سپین سرې مور زموږ په لور روانه وه او له ځانه سره یې ښیراوې کولې. داسې برېښېدله چې د مورکۍ زړه ډک دی او غواړي خپل زړه د کمرې مخې ته تش کړي. دې ویل د عایشیانو رانه دوه زامن بوتله، د یوه زوی راته سر غوڅ کړه او بلې د پیسو په مقابل کې را خوشې کړ.
بنا ادم عمر کې رانه ونیوه او رانه بیتله او لالې که او بندې که خوارې مې په بل بچې تېرې کړې. هغه هم د روپو په زور او د تاوانو په زور هم چورکۍ ګانې ورته یخې وې ډالې د خیره سره. ورته ویل به چې په بمبوده کې نه وم په چا څه تنګ سوي، هغه ټولې خواجهله هغه نه و او د یوه بچي مجل وغه لار.
د زوی په درد کې دردېدلې مورکۍ هغه وخت د خبرو پر مهال بې حاله شوه چې ویلې وروره، دا د مسلمان کار نه دی.
مان کار نه دی، دا د کافرو کار دی. وای دا د کافرو
کار. ومو غوښتل چې د دوی کلو ته لاړ شو چېرته چې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. آیا رښتیا هم دې خلکو د جنت په څیر ښکلې درې د داعش د ظلم له امله پرېښي؟ د همدې موضوع د لا برسېره کولو په خاطر د عدلخیلو سیمو په لور روان شو. اوس هم په دې سیمو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. په دې ځایونو کې کورونه خالی دي، د ماشومانو د لوبو پر میدانونو سپیرې خاورې پرتې دي، بس یوازې د وهم او ظلم چوپه چوپتیا خوره ده. د دې ولسوالۍ د پوهنې مدیر او د روغتیا برخې یوه ډاکټر راته په سیمه کې وویل چې په هغو سیمو کې چې داعشیان فعاله دي هلته ښوونځي او کلینیکونه بند دي.
او دا چې مثال نور هم یو تعداد خونځي وباندې نور هم دغه نام نه تاثیر کړی دی.
د اچین ولسوالۍ لپاره نوی ورپیژندل شوی ولسوال حاجی غالب مجاهد وویل چې د دې سیمې ولسونه د وسلوالو لخوا ډیر زیات ځورېدلي، او ویویل چې د ولسونو په ملاتړ به دغه ولسوالۍ له داعشیانو پاکه کړي.
چې دغه کومه سیمه کې موږ ولاړ یو، دغه پورته غرنۍ سیمه چې معلومیږي دغه د پیخي سیمه ده، او د پیخي دره ده. دا پاس غره کې چې تاسو ګورئ دا په غره په خوا کې دا پوستې معلومیږي، دا د داعش پوستې دي. دی خوا ته د بر دې لاسته چې دي دا بیا د اماراتو په دې کلو ولس کې امارات ګرځي، خو دواړه ډلې دلته حاکمې دي. دواړه ډلې ګرځي، او هغه پورته دره چې ګوري هغه د مامون دره معلومیږي. دې ته موږ تصمیم لرو چې زه راغلی یم د قامونو او د دې خلکو د قامونو د ولسونو په خوښه باندې به انشاءالله ډېر زر دې خلکو ته ماتې ورکړو او د غرونو به دا خلک لرې کړو.
د سپینغره په لمن کې پرته د شینوارو دره له تیرو دوو کلونو راهیسې ناامنه ده. خلک وایي پخوا به په دې سیمو کې طالبان فعاله وو، او د جنګ جګړو پر مهال به د سیمې خلک ځورول کېده او پر خلکو به یې وحشت خپرولو. دوی وایي اوس داعشیان د ظلم، زور او وحشت نوې طریقې پر ولسونو ازمایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو خبرونه اورید. افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې الکترونیکی تذکرې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ضروري امر دی. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې له الکترونیکی تذکرو پرته به راتلونکي انتخابات شفاف نه وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پرپور کې اورو.
که څه هم حکومت تر اوسه څو ځله د الکترونیکی تذکرو د ویش منع کړې، خو لا هم د نامعلومو دلایلو له مخې د دې تذکرو د ویش دقیقه نیټه نه ده معلومه سوې. د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو په دې برخه کې د حکومت پر دریځ انتقاد وکړ، او ویل چې دا تذکرې د انتخاباتي نظام د اصلاح مهم اصل دی. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو له بحثونو وروسته له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره باید د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
د الکترونیکی تذکرو ویش د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ضروري امر دی. باید دا پروسه څومره چې ژر کېدای سي پیل سي. ټینګار کوم چې حکومت هغه ژمنې چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کړي باید د ملي پروسه په شفاف ډول ترسره کړي، څو په انتخاباتو د خلکو بایللی اعتماد بیرته ترلاسه سي او د انتخاباتو هغه نتایج چې اعلان شي خلکو ته د منلو وړ وګرځي.
د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې بحث د انتخاباتو د نظام اصلاح ته ځانګړی شوی و، او وکیلانو او د جرګې مشر له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو د اصلاح په خاطر کړې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اجرایي ریاست له دې وړاندې ویلي و چې د الکترونیکی تذکرو لپاره ټولې چارې بشپړې شوې او د ولسمشر فرمان ته انتظار باسي. ټاکل شوی و چې تیره میاشت د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل سي، خو په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر لانجه رامنځته سوه، او د لیکلو په پلوي یې په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې پراخې مظاهرې وسوې. د ولسي جرګې غړي وایي که حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنې کوي، نو الکترونیکی تذکرې د دې اصلاحاتو یو مهم جز دی. د دې جرګې غړی محمد علي اخلاقي وایي چې دا مهال د الکترونیکی تذکرو ویش ته زیاته اړتیا لیدل کېږي.
د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یوازینۍ لاره د الکترونیکی تذکرو ویش دی. د ولسي جرګې غړي باید ټینګار وکړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، له هغې پرته به موږ شفاف انتخابات ونه لرو.
معلومه نه ده چې حکومت به څه وخت د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي، خو څېړونکي د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په وړو وړو مسایلو ډېر وخت ضایع نه کړي. ولسی جرګه په داسې حال کې له حکومته د الکترونیکي تذکرو د ویش او د انتخاباتي نظام د اصلاح غوښتنه کوي چې د دې جرګې د راتلونکو انتخاباتو برخلیک هم نه معلوم دی. که څه هم پخوا تر دې جمهوري ریاست د ولسي جرګې کاري دوره یو کال تمدید کړي، خو د انتخاباتو څارونکي ویره لري چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په پلمه به د ولسي جرګې انتخابات یو کال وروسته هم ترسره نه سي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دوستانو ورځو بل مطلب ته. له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ مسؤلین وایي چې د دغې ادارې ټول کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغې څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګواښ په اړه یې په وار وار له یو شمېر سفارتونو او د ملي امنیت له ریاست څخه لیکونه ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د برخې د څارنوالانو او قاضیانو امنیت د دوی په لومړیتوبونو کې دی. قسیم سلمال په دې اړه تفصیل راکوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ چارواکي وایي په کابل کې د امریکا او فرانسې له سفارتونو او دغه راز د ملي امنیت له ریاست څخه ځینې لیکونه ترلاسه کړي چې ښایي د دغې ادارې مسؤلین له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې دې موضوع دوی سخت اندېښمن کړي دي. ښاغلی حسین خیل وایي په دغو لیکونو کې راغلي چې د دغه څارنوالۍ مسؤلین د وسلوالو مخالفینو او ځینو قاچاق وړونکو تر تعقیب لاندې دي. دی وایي له امنیتي اړخه موږ ډېرې ستونزې لرو. د امریکا د سفارت لخوا هم راته په وار وار ټلیفونونه سوي او څه موده وړاندې د فرانسې له سفارت څخه هم یوې باوري سرچینې موږ ته احوال راکړ چې ممکن ستاسو پر ادارې شدید حملې وسي او تاسو تعقیب او په یو نه یو ډول له منځه یوړل سي. موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې دغه ادارې د روان کال له پیله د مخدره موادو 315 قضیو ته رسیدګي کړې او د دغو قضیو په تړاو یې 301 نوي کسان نیولې دي. ښاغلی حسین خیل دغه راز وایي په نیول سوو کسانو کې مېرمنې او بهرني اتباع لکه د ایران او کاناډا وګړي شامل دي او دغه راز لسګونه ټنه مخدره مواد، زیات اندازه وسله، پیسې، نقلیه وسایط او نور شیان هم د دغې ادارې لخوا له نیول سوو کسانو څخه ترلاسه سوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل دغه راز وایي له همدې امله د دوی په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې سوي دي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت یې ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د څارنوالانو د امنیت خوندیتوب د دوی له لومړیتوبونو څخه دي او دې کار ته ډېرې هڅې کېږي. ښاغلی دانش وایي د کورنۍ چارو وزارت په وروستۍ کې د یوې قطعې پر جوړولو کار پیل کړی چې د دغې قطعې د ځواکونو په بشپړېدو سره به د لوړپوړو چارواکو خاصتا د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو د امنیت ساتلو باندې ډېر تمرکز وکړو. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې تر دې مخکې په وار وار د سترې محکمې او د عدلیې وزارت کارکوونکو باندې انتحاري او چاودېدونکي حملې سوي دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي که حکومت د عدلیې او قضایي ارګانونو د کارکوونکو خوندیتوب ته جدي پام ونه کړي، دغه ادارې به ونسي کړی خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مورد خو تاسې دمګړې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې نشرات لري. ورزو یو بل مسله ده. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د هیواد روانو حالاتو په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو په چوپ پاتې کېدو انتقاد کړی دی. دوی د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوری ګڼي او وایي چې د حکومت د پام وړ څه کارونه نه دي ترسره کړي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د هرې ورځې په تیرېدو د ملي وحدت حکومت پر چارواکو دا انتقادونه ډیریږي چې فعالیتونه یې کمزوري دي او په اکثرو مواردو کې یې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دغو انتقادونو په دوام د چهارشنبې په ورځ د هیواد یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو د حکومت د تیر یو کال په کړنو انتقاد وکړ او وی ویل چې په هیواد کې ناامني او بېوزلي پراخه شوې ده. د سولې او عدالت په نوم د حرکت مشر محمد عمر عیار کسام د هیواد روان حالت د پخواني حکومت د مسلحتي کړنو نتیجې ګڼي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو کمپاینی شعارونه هم یوازی خبری پاتی شوی او بس.
یکی از خواسته های ما عمیق هست که ما و شما جمع شدیم که
دا چه مش را طول سوی و سوال مداده چه عبدالعبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی سیاسی پروگرامونه درلودل. اغه څه سوه؟ دوی ژمنی درلوده چې باید عملی کړی وای. د دوی د ټول ژمنی څه سوه؟ موږ په ټوله کې د ملي وحدت حکومت سره ستونزه نه لرو، خو دا چې دوی د ستونزو په وړاندې غلی دي د دې سره موږ مخالفت لرو.
د پنځلسو څخه د ډېرو ګوندونو او د لسګونو مدني او ټولنیزو بنسټونو دا غړي د ملي سیاسي ګوندونو د کور په نوم تر غونډې لاندې سره راټول شوي وو. د دې کورنۍ غړي د هیواد په بېلابېلو سیمو په تېره بیا په پایتخت کې د نامنیو د ډېرېدو، د هیواد څخه د ځوانانو په تېښته، په هیواد کې د روږدو کسانو شمېر په زیاتېدو او په دې انتقادونه کوي چې ولې حکومت د ژمنو خلاف کار اهل کار ته ونه سپاره. د دې غونډې یو مدني فعال مجتبی پیکان:
له دسترخانونو یې ډوډۍ یوړه، جنګ یې له هلمند څخه بدخشان ته ورسوه، زموږ ځوانان یې په دریابونو کې غرق کړل، د ډلو ټپلو حکومت یې جوړ کړ. موږ 1 میلیون بیکار درلوده، دا شمېره یې 4 میلیونه کړه.
د ملي سیاسي ګوندونو کور په نوم د غنوي تشکیل د روانو چارو د اصلاح لپاره 8 موارده هم د رسنیو سره شریک کړل، خو له دې سره سره د دې کورنۍ غړي ټینګار کوي چې که افغان حکومت د دوی اندېښنو ته د حل په لارو چارو غور ونه کړي او وضعیت همداسې په خرابېدو و، دوی به پراخ لاریونونه وکړي. غوښتل چې د خلکو د اندېښنو په اړه د افغان حکومت نوی نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي چې افغان حکومت هم د روان وضعیت څخه ځورېږي او هڅه کوي چې ستونزې راکمې کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې ومنله چې فعالیتونه یې خلکو ته د قناعت وړ نه دي، خو نوموړي لامل د امنیتي پېښو زیاتوالی وښود.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د خبری ساعت اوري دوستانو، د ازادي راډیو په پروګرامونو کې یو هم راډیوي فرهنګي مجله ده چې دغه خبرونه د لومړي ځل لپاره له 2003 کال څخه تر 2009 کال پورې امان الله امیرسي پرمخوړه. د دغې فرهنګي مجلې یادداشتونه زموږ پخوانی همکار ارواشاد جنقه الکوزي لیکله او لوستله. د دې یادداشتونو څخه به یوه بېلګه د ارواشاد الکوزي په ژغ کې درواورو چې د مجلې پیل البته د شغلې امیرزي په ژغ کې دی.
د مجلې قدرمنو اوریدونکو، خو تر هر څه دمخه راځئ چې د جنقه الکوزي څخه د دې اونۍ یادونه واورو.
قدرمنو اوریدونکو، د انسانانو د خلقت له لومړنیو وختونو او بیا د حابل او قابل په زمانه کې د انسانانو په زړونو او فکرونو کې حسادت او دښمنۍ را ژوندۍ شوې او ځان غوښتنې او حرص تل د انسان وجدان او ضمیر لاندې کړی او ټولنې ته ستر مصیبتونه رامنځته کړي دي. په نړۍ کې د بشر د اصلاح لپاره وخت په وخت پیغمبران او مشران موظف شوي او د مختلفو الهي او مدني قوانینو په وضع کولو سره د انسانانو د اصلاح او د ټولنیز عدالت د حاکمیت هلې ځلې شوې دي. د 20مې پېړۍ انسانان د قانون او عدالت په اثر کې ژوند کوي او تر بل هر وخت زیات په دې پوهیږي چې د دوی اعمال په ډېرو حساسو ملي او نړیوالو تلو کې تلل کیږي او ښه او بدې له پولو اخوا په نورو ځایو کې د عدالت په میدانونو کې هم راڅرګندیږي. د نورو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو په څنګ کې یوه هم د هیوادونو ترمنځ د ګاونډیتوب مسأله ده چې دغه اصل ته باید انسانان او د چارو مسؤل کسان په ډېرې هوښیارۍ او دراکیت پام وکړي او داسې عمل باید ترسره نه کړي چې سبا یې د تلافۍ چاره او امکان له لاسه تللی وي. زورور ته نه ښایي چې په کمزوري خپلې سترګې سرې کړي او یا یې په ډېر بد حالت کې له خوږې ګوتې ونیسي. افغانستان د سیمې په داسې یو جغرافیایي موقعیت کې پروت دی چې که چیرې اور پکې بل وي نو شاوخوا ناس ټول ببرګیري، لنډګیري، کوسګان، اوګده او لنډبی د اور په سپرغۍ وسوځي او د دغه هیواد اور به د پخوا په څیر د نخترو او څیړیو د اور سره یو ځای وي. نن سبا د افغانستان ګاونډیان داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې د ملي وحدت شیرازه ګډوډه ده او د بې سرپوښه دیګ څخه به هر سړی د ځان په ګټه یو څه راباسي. خو دې خبرې ته باید پام وشي چې په دې کې حرارت او د اور تیزوالی د لاسونو سوځولو توان هم لري. سوله، معقولیت، یو بل ته احترام او د حقونو درناوی باید چې د ګاونډیتوب او په مجموع کې د انسانیت معیار وي.
دوستانو د ارواشات یانقه الکوزی پژخ کی مود ازادی رادیو د تیرو فرهنگی مجلو څخه د یو یاداشت یو بیلګ درواور ولا چې خپل الکوزی هغه لیکلی او لوستلی ولک چې تاسو هم خبري سپارون سه شمه د ازادی رادیو دغه تکړه خبريال د ورپیش ناروغي لقبل سا ورکړه د ارواشات الکوزی د مړینې لقبل تاسو دوستانو ژغیز پیغامونه مشتر رسیدلی دي چې د بیلګې په توګه به څو درواورو
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
السلام علیکم ایاز زکیم د پکتیانا زه د هیواد وتلی ژورنالیست او د ازادي رادیو همکار جانا کال کوزی د مړینې تسلیت د مرحوم کورنۍ د ازادي رادیو کارکونکو او د دې مینوالو ته وړاندې کوم واکن لکوزی صاحب د بیان ازادي او د ژورنالیزم لپاره لوی زیاده خلک د دې په مړینه ډیر خفه دي اول خو مات تمره درد رسولې لکه څومره چې دی کورنۍ غړي مړینه سړي د درد رسوي مثلا دی ورته جنت الفردوس نصیب کړي الله فاماز
زه تاریخ پښتون یم د جوزجان څخه سره په تماس کې موږ په خپل خوښنه سره خبر ترلاسه کړي چې د هیواد تکړه او خپلواک او مسلکي او با استعداد ژورنالیست محترم مرحوم جان آغا الکوزی رضی الله دنیا څخه سترګې پټې کړې روح دې شاد او د ولدت د خدای خدای سره اجر عظیم غواړم او د کورنۍ ته د بازماندګانو ته د دوستانو ته خصوصا د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته د ژورنالیستانو سره د سره کار کړی او هغه ته صبر جمیل غواړم باید د افغانستان په څلور دې شو ولایتو کې خصوصا د اطلاعات او کلتور پر ریاستونو کې باید د مرحومي فاتحه واخیستل شي ترڅو چې موږ هم اشتراک پښتو کې وسلام قاری صاحب پښتون هم سازدایي نیام کار
بله سلام علیکم ډیر تاسو سره چې خبر مې ترلاسه کړ چې د هیواد نامتو وطن دوستا او موافقه خبريال جان آقا الکوزی د دې نړۍ سترګې پټې کړې نو زه د جان آقا الکوزی محترمه کورنۍ سلام همکارانو او ټولو خبريالانو ته تسلیت وایم او د الله جل جلاله له دربار څخه ارواحات جان آقا الکوزی رور ته جنت فردوس غواړم ډیر زیات خفایما او زه ډیر زیات یو مینوال ما د دې د خبرونه خاص تر چې د خبرونه په لومړی برخه کې کومه تفسیره دی وړاندې کوله نو واقعا داسې خبريال به زمونږ په هیواد کې هیڅ کله هم بیا پیدا نشي او د تشبه مونږ هر کله محسوس کوو محمد فهیم نورانی نابینا ما تاسو ورور
السلام علیکم نعم رحمتي لكم هارم جان خساجر بتماسي زيغا جمعها الكوزي في مرقون جنفة وشنوم زيغا زادي رجي طول كارتون كتا التسليات فانكم لكن دار بلعب سزمان من رحمت وطول عريدون كتا مرقون كتا تدواوي كي دي زي دا جرل سكالة دا كموش كنا دا غربي بي مزيغا شنو السلام علیکم زمان نور رحمتی سندار ولایت سفر په تماس کې زه د جنګل کوزی عمر ډیر پښینم زه د ټول اوریدونکو سره دا غواړم چې دوه ورته وکي او ختمونه چې وکي زموږ یو تکرام کار د ازادي رادیو چې د مخم درلودي وښمسته نو موږ دوه یو کړو
زاج پیزلان د پاره پر د کیسارو د سوالت خبره کوم د جنرال کوزی په مر باندې ډیر خوشاله سو د د کورنۍ او ټول دوستانو ته د زادر د کار کوم کو د افغانستان ټول خلکو ته تسلی وایو خدای پاک دې پر دې جنت وګورځي
دوستانو د ازادي رادیو په دغه خبری ساعت کې دغه مهم موضوع تاسو اوریدل د افغانستان د سولې علي شوروي له ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي. دغه ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیتونه او د خلکو سره د هغوی د ناوړه چلند په اړه مو د خلکو شکایتونه واورېدل. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. دا مو هم واورېدل چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوری ګڼي او وایي چې د حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي. دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې خبری ساعت هم دومره وو او د بل خبرونه د وړاندې کولو لپاره زرغونه منګل په سټوډیو کې ده. زرغونه جانې شرفنه.